سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. د خبرونه په خبرونو پیلو، د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی د ماشومانو د تعلیم د فعال متیولا ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کوي. ریچارډ بنټ بیګا پر خپل ټویټر لیکلی چې له رسمي تور پرته د 114 ورځو لپاره د قلملار ټولنې د مشر متیولا ویسا د توقیف دوام یو خپل ساري نیونه او غیر مواجه اقدام دی. بنټ لیکلی چې ویسا حق لري مدافع وکیل ولري او د خپلې کورنۍ له غړو سره وګوري. بنټ یو ځل بیا د ویسا د سمدستي او له قید و شرط پرته خوشی کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي د طالبانو حکومت ورته د محرم د لسمې د مراسمو د محدودولو خبره کړې. د شورا پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي د طالبانو حکومت د دوی له استازو سره په کتنه کې د امنیتي ګواښونو په دلیل د محرم د مراسمو د محدودولو غوښتنه کړې. د شیعه عالمانو شورا وایي غواړي چې په کابل او ولایتونو کې د تیرو کلونو په څیر د محرم د لسمې مراسم شاندار او پراخ وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې ویل چې د شیعه هیوادوالو د مذهبي مراسمو ازادي پر خپل ځای ده او امنیتي ادارو ورته امنیتي تدابیر زیات کړي، خو مجاهد دا یادونه هم کړي چې د بشپړ امنیت او احتیاطي تدابیرو لپاره په ځینو سیمو کې د لویو غونډو جوړول یا په ډله ییز ډول تګ راتګ محدود شوی دی. برتانیا خبرداری ورکړی چې د هیواد ته نوی ورغلی افغان کډوال خای بې کوره پاتې شي. د برتانیا حکومت مخکې تایید کړی و چې د کډوالو ته په خو هم خبرداری ورکړی و چې د رواني جولای میاشتې تر پایه له موقتی استوګنځایونو ووزي. د برتانیا حکومت هغو زرګونه افغانانو ته چې نږدې دوه کاله مخکې د هیواد ته کډه شول د سیاسي پناه د ورکولو ژمنه وکړه. ډیری د افغانان لا هم په هوټلونو کې اوسیږي، خو پرون د کابینې د دفتر وزیر جانی مرسر پارلمان ته وویل معلومه نه ده چې ولې دا افغانان چې برتانیا راوستي دي د حکومت له ملاتړ پرته ژوند نشي کولی. ښاغلی مرسر وویل حکومت غواړي چې دا افغانان په خپلو پښو ودرېږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه زره افغانان چې ځانونه یې خوندي نه احساسول برتانیا، متحدو ایالتونو او د لویدیځ نورو هیوادونو ته کډه شول. روسیه پرون د تور سمندرګي لارې د غلې د صادراتو د راتلونکي په اړه خبرداری ورکړ. دا وروسته له دې چې مسکو د دوشنبه په ورځ د هغې مهمې موافقې له تمدیدولو ډډه وکړه چې له مخې د اوکراین له بندرونو څخه غلې دانې نورو هیوادونو ته صادرېدلې. د مسکو له خبرداري څو ساعته مخکې اوکراین وویل د روسیې د وړ میشپې حملې د اودیسې بندر زیانمن کړی دی. دا بندر د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړتوب د موافقې له مخې د غلې د لیږد عمده دهلیز و. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف پرون وویل کله روسیې پرته صادراتو ته د اجازه ورکولو لپاره نوې موافقه کیږي نو دا خطرونه هم باید له پامه ونه غورځول شي. او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې نړۍ باید تر دې هم د تودې هوا څپې ته چمتووالی ولري. په داسې حال کې چې د شمالي نیمکرې په هیوادونو کې هوا په بېساري ډول توده شوې، په ملګرو ملتونو کې د هوا پیژندنې د نړیوال سازمان د تودوخې سلاکار جان نیرن پرون وویل دا توده څپه به دوام وکړي او نړۍ باید ورته چمتو وي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اروپا په ډیرو برخو کې پرون هوا خورا زیاته توده وه. همداراز د شمالي نیمکرې د ځینو هیوادونو په ځنګلونو کې د اورونو راپورونه هم ورکړل شوي دي. خبرونه وو چې له ازادۍ رادیو مو واورېدل. قدر منو اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د اسلام آباد ځانګړی استازی نن په درې ورځني سفر کابل ته ځي. احتمالا د پاکستاني طالبانو د ډلې حملې به له افغان طالبانو سره د خبرو د اجنډا په سر کې وي.
ټي ټي پی غټه برخه د ډیورند کرخې په دواړو خواو کې ده او زیاته برخه د پاکستان طرف ته ده. دا ملامتیا ټوله په افغانستان اچولای نشي.
دا موضوع په یو مرکه کې شاربو. سپین مانی وایي چې په امریکا کې د افغانانو د میشتیدنې په برخه کې د کانګرس د هڅو ملاتړ کوي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو مهماتو د چاودنو عمده قربانیان ماشومان دي.
په دې موده کې په 1501 پیښو کې 640 ماشومان د ماین چاودنو او نه چاودیدو وسلو له امله وژل شوی یا هم ټپیان شوی دی.
د کندهار له حوزوي روغتون سره د سره صلیب د مرستو د کمیدو په اړه هم یو راپور لرو.
دا سم په وزن مر سره ستا چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري مخکې د تار څخه خدمت کړي اوس موږ هیڅ توان نه لرو چې دوا برابر کو هيا موږ خپل د ډوډۍ ترتیب برابر کو.
په دوه منی مای کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته تکل شوی چې د افغانستان لپاره د اسلام آباد ځنګړی استازی آصف علي خان دورانی نن کابل ته درې ورځنی سفر پیل کړی. راپورونه وایي چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازی به د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی د وسلوالو پر حضور د افغان طالبانو له چارواکو سره خبري وکړي. په دې اړه جزئیات اسد الله لودین اوروي.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي پر دې مقام تر ټاکل کېدو وروسته نن چهارشنبه کابل ته د لومړي وار لپاره درې ورځنۍ سفر کوي. آصف علي خان دورانی دا سفر داسې وخت کوي چې په وروستیو ورځو کې د پاکستان پوځي چارواکو تور لګولې چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی غړي په افغانستان کې فعال دي او له هغه ځای پر پاکستان بریدونه کوي. د پاکستان لوی درستیز تیر جمعه وویل دوی د طالبانو له حکومت تم لري چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد ترهګرۍ لپاره استعمال دوه ته پرېنږدي او د 2020 زیږدیز کال د دوحې موافقې ژمنې پوره کړي. هغه دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې تیره چهارشنبه د شپې مهال په ژوب کې پر یوه چاونۍ د وسلوالو په بریده وروسته وسلوال نښته کې تر لاسو زیات سرتیري ووژل شول. وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل افغانستان د یو گاونډي هیواد په توګه خپل کردار نه ادا کوي او نه د دوه پر تړون عمل کوي. خواجه آصف له نور تفصیل ورکولو پرته لیکلي پاکستان به د خپل وګړو او خاورې د خوندیتوب لپاره له خپل ټولو وسایلو کار اخلي. د طالبانو ویان زبه الله مجاهد وروسته د غسرګندونو ته په جواب کې وویل چې دوی د دوه تړون له امریکا سره کړی او له پاکستان سره د ورور هیواد په څیر تعامل کوي. اوس په افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي آصف علي خان دورانی د طالبانو حکومت له چارواکو سره پر دې او نور موضوعاتو بحث وکړي. د یادولو وړ ده چې تیر ماښام هم په پېښور کې وزانمرګ بریټ خلکو ته مرګ جوړ لواړوله. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون ویلي چې تمه کېږي له آصف علي خان دورانی سره پر مهمو مسایلو بحث وشي لکه ډیورنډ کرخه او هغه تورونه چې په وروستیو کې اسلام آباد د طالبانو پر حکومت لګولې دي.
و موریدل چې په پام کې د افغانستان لپاره د اسلام آباد ځنګړی استازي آصف علي خان دورانی نن په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبري وکړي. ویل کېږي چې دورانی به د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د وسلوالو پر حضور هم له طالب چارواکو سره خبري وکړي. په دې وروستیو کې د پاکستان ګډو پوځي چارواکو تور لګولې چې ټي ټي پی له افغانستانه په پاکستان کې حملې تنظیموي. زما همکار د ورستیو ناندریو په باب د ملي دفاع وزارت له پخواني مرسیال شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې اسلام آباد په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د حضور د تورونو په لګولو سره غوړې څه ترلاسه کړي.
پاکستان د ډېر پخوانه کوشش کړی دی چې ټي ټي پی په دوه برخو وېشلې وي، یو ښه طالبان او بد طالبان. ښه طالبان د پاکستان د پراغه وو چې په افغانستان کې د جمهوریت په ضد باندې عملیات کول، او بد طالبان هغه وو چې د پاکستان په خاوره کې د پاکستان د حکومت په مقابل کې حمله کولې. نو په دې خاطر باندې اوس هماغه فرموله روانه ده، هغه ټي ټي پی چې برخه یې یا نورې توریستي ډلې چې د پاکستان اهداف لپاره کار کوي هغه سره خرابوبت لري، او هغه چې د پاکستان د اهداف مقابل کې دي هغه سره بد روابط لري.
میخیل صاحب فکر کوي چې دغه طالبان همغه طالبان دي چې کلونه مخکې و؟
دا ځل طالبان د تیرو وختونو ظلمانه لکه متفاوت دي. هغه دا دي چې طالبان وسته نور ملکونو سره مستقیم روابط لري، لکه د ایران سره، د امریکای سره، همدارنګ د روسانو عرب او چین سره په خوا په تیر دوره کې طالبان یوازې د پاکستان د لارې د نورو ملکونو سره رابطه درلودلې نه هرڅه د پاکستان په کنټرول کې وو. د پاکستان توقع شاید طالبان په کابل کې دا وی چې تاسو د هغه طالبان په مقابل کې جنگ شروع کړي چې کوم د پاکستان په ضد باندې موجود دي او یا عملیات کوي، او دا به د طالبان لپاره مشکل وي ځکه که طالبان داسې یو جګړه شروع کړي د خپلو هغه ډلو سره چې په کلونو کلونو سره یو ځای جنگ کړی دی، نو ټولې افراطي ډلې به د دې په مقابل کې ودرېږي او بالاخره د طالبانو حکومت به د دې ځنه سقوط کوي. نو دا د پاکستان لپاره یو لویه مسله ده. هغه ګروپونه چې د نورو په ضد تقویه کړي وو اوس په بیرته د دېو په ضد باندې استفاده ترې کیږي.
آیا پاکستانی طالبان واقعا په افغانستان کې حضور لري؟ کې لري دا کله افغانستان ترغلې دي او کنه لري؟ ولې دا تورونه لګول کیږي؟
ټي ټي پی تحریک طالبان پاکستان یو څو تعداد چې په افغانستان کې اوسي کې هغه د پخوانم ډیر فعالیت نه درلود، هم ټي ټي پی غټه برخه د ډیورند کرخې په دوړو خواو کې ده او زیاته برخه د پاکستان طرف ته ده. نو په دې خاطر باندې هغه خپل جغرافي لري، ځای لري او خپل اورګنایزیشن لري، دا ملامتیا ټوله په افغانستان اچول نه شي. اما د افغانستان طالبان لپاره به دا مشکل وي چې ټي ټي پی په مقابل کې جګړه مختوي سي چې هغه دوه علت دي. یو علت هم دا ده چې دوی په کلونو سره یو ځای کار کړی دی، خپل ویان لري، تګ راتګ لري سره، نو دا به یو بل جګړه د طالبانو لپاره وي او ټول افراطي ډلې به دا هغه سره یو ځای کیږي.
میاخل سي په دې برخه کې بهترینه تګلاره څه ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ دغه تاویلی ما ویلی پایته ورسیږي؟
نو بهترینه لاره امداده چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمن حکومت او ولسواک حکومت رامست شي چې هغه هم افغانان پرسمت پیژني او هم نور منطقوي هوادونه. کچېر په افغانستان کې غیر مشروع حکومت وي او مختلفی افراطی ډلې په یو شکل نه یو شکل په افغانستان کې وي او یا په سرحداتو کې فعالیت کوي، نو دا د افغانانو لپاره په ګټن ده او د سیمې هوادونو لپاره په ګټه نه ده. نو غیر مشروع او غیر قانونمن حکومت د افغانستان او د سیمې لپاره یو لوی خطر ده.
د پخوانی جمهوری نظام د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شئ.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
آزادی رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي په دې ورسیو کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له کبله مرستو ته د وړ کسانو شمیر 25 سلنه زیات شوی دی. د سازمان په یو ټوټ کې ویلي چې د 2020 کال د دسمبر نه د 2023 کال تر مې میاشتې پورې د دې کسانو شمیر له 10.1 میلیون څخه 10.1 میلیون ته لوړ شوی دی. په دې اړه نور جزئیات خاطر پردې سره کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د سه شنبې په ورځ په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په تړاو مرستو او خدماتو ته د وړ کسانو شمیر 25 سلنه زیات شوی دی. اوچا وړاندې ویلي په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په تړاو مرستې او خدماتو ته اړتیا لري له 1.1 میلیون څخه 1.1 میلیون ته لوړ شوی دی. دا شمیر د 2023 کال د دسمبر نه د سه کال د می میاشتې پورې زیات شوی. د بلخ ولایت د رسنیو یو کارکوونکی رویده قادری وایي سره له دې چې د خپلې کورنۍ یوازې ډوډۍ پیدا کوونکې وه، خو څو میاشتې وړاندې د واکمن نظام لخوا د ښځو پر کار د محدودیتونو له امله یې خپله دنده له لاسه ورکړه. میرمن قادری ازادي راډیو ته وویل
ما انوای خوشنط را بپریم که هر اون چیزی که روح آدم را نارام بسازه به اون ما میتونیم خوشنط بکنیم.
موږ هر دل تاوتری خوالی لرو هر اغتر چه روح کردوه دوی هغه تاوتری خوالی دی. زه د کورنۍ ټوټې پیدا کوونکی یم خو له ما څخه کار اخیستل شوی دی. اوس که بهرنۍ ادارې او نړیواله ټولنه زموږ ملاتړ وکړي چې له کوره بهر کار وکړو، دا د یوې ښځې لوی ارمان دی.
همی سازمان های بین المللی از ما حمایت بکنن که ما بتونیم بیرون از خانه به راحتی کار بکنیم. بزرگترین خواست یک خانم این است.
فریما بیا د کابل ښار په یو ښوونځي کې د دولسم ټولګي زده کوونکي و چې د طالبانو لخوا د بندیزونو له امله له ښوونځي محرومه شوه. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د دې بندیز دوام ورته خوښینونکی دی.
هلکانو په مکاتب کې آزموینه پیل شوې دي، خو په تاسف سره چې د نجونو مکاتب اوس هم تړلې دي. دا ډېره مایوس کوونکې دي چې موږ له خپل سرنوشت خفه دي، او په دې برخه کې نړیواله ټولنه هم کوم کار نه دی کړی.
په افغانستان کې به د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د ښځو د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي، وایي چې ښایي په دغه هیواد کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په تړاو مرستې ته د اړمنو ښځو شمېر د اوچاله شمېرو څخه لوړ وي. د دوی له ډلې مونسي مبارز ازادي راډیو ته وویل
په
یقیني توګه دا راپور د افغانستان د تریخو حقایقو ښکارندویي کوي. زه ټینګار کوم چې که فرصت برابر شي او طالب ګواښ نه وي، یو سروې باید ترسره شي. زه ډاډه یم چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ټکان ورکوونکی دی. نور ارقام به هم ترلاسه شي.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله ماجبین احمدزی وایي د ښځو پر کار د محدودیتونو زیاتوالی میلیونونه اړ افغانان له بشري مرستو بې برخې کړي دي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر د ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو طالب چارواکو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. نږدې دوه اونۍ وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر سنگارتونونو د بندیزونو په اړه په غبرګون کې جنسیتی زورونه د بشریت ضد جنایت وباله او ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید داسې کار مخاوني ولشي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی وایي په امریکا کې د هغو افغانانو د بیا میشتیدنې په برخه کې د کانګرس د هڅو ملاتړ کوي. نوموړي د دوشنبه په ورځ په دې اړه لایحه ته په اشاره سره وویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن تل د افغان متحدانو ملاتړ او هر کلی کړی.
د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی وایي هغه هڅې چې د امریکا کانګرس یې د افغانانو د بیا میشتیدنې په برخه کې کوي هرکلی کوي او له دې هڅو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. ښاغلي کربی د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
موږ په اطمینان دلته د افغانانو د بیا میشتیدنې لایحې په اړه له قانوني هڅو ملاتړ کوو. نه غواړم د قانون جوړونې له پروسې مخکې مسایلو او یا د هغه څه په اړه وغږیږم چې ولسمشر لاسلیک کوي کنه، خو نوموړی قوي احساس لري چې موږ باید د خپل متحدانو لپاره هغه څه وکړو چې کولای شو، او په خپلو سرحدونو کې له هغو هرکلی وکړو چې هغوی نوی ژوند پیل او بیا میشتیدل یې اسانه شي.
په ورته وخت کې یو امریکایي سناتور جری موران د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې د جولای په 18مه د افغان تعدیل قانون کانګرس ته معرفي کړی چې په اساس یې افغان پناه غوښتونکو ته په امریکا کې د دایمي میشتیدو فرصت برابروي. نوموړي زیاته کړی چې دا قانون به یې افغان متحدانو ته یوه نوې لاره پرانیزي چې وکولی شي په امریکا کې نوی ژوند پیل کړي، او په ورته وخت کې د امریکا د امنیت په وړاندې د ګواښونو د کمولو لپاره د ارزونې یو حیاتي بهیر رامنځته کړي. د تیرې شنبې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو د پناه غوښتنې او کډوالۍ کمیټې هم اعلان کړی و چې افغان تعدیل قانون بیا ځلي د تصویب لپاره د کانګرس دواړو مجلسونو ته لیږل شوی. دا قانون یا لایحه به هغو افغانانو ته چې په امریکا کې دي او یا هم منتظر دي چې د هیواد ته ورشي اسانتیاوې رامنځته کړي. همدا ډول د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا ایسایبي په پروسه او په درېیمو هیوادونو کې د افغانانو د پناه غوښتنې او ویزو د ارزونې په برخو کې هم د اسانتیاوو سبب شي چې له تصویب وروسته به یې یوه ډله د بیا میشتیدنې د ستراتیژي په خاطر رامنځته شي. محمد امین چې کم دوه کاله مخکې د تخلیه په بهیر کې امریکا ته تللی، ازادي راډیو ته یې وویل هیله لري چې ژر تر ژره په امریکا کې د افغانانو د دایمي میشتیدنې په اړه پریکړه وشي.
موږ افغانان له یو ډول نامطمئن حالت سره مخ یو. له امریکا نه، له دولت نه زموږ هیله او ارزو دا ده چې دغه ګونګ حالت پای ته ورسېږي افغان کډوالو، او دوی ته قانوني اسناد په لاس ورکړي چې سو دوی جن شروع کیدل تا.
میرویس زادای چې د محل په پاکستان کې منتظر دی چې په امریکا کې د پناه غوښتنه ومنل شي، هم هیلمند دی چې په امریکا کې د افغانانو د دایمي میشتدنی لپاره د کانګرس وړاندې شوی قانون تصویب کړي.
کچری داس یو اقدام تر سره شي، نه یوازې دا چې هغه افغانان به له یوې دایمي ارامتیا سره مخ شي او آرامي به ترلاسه کړي، بلکې دا نور افغانان چې په نورو هیوادونو کې پټم دي، دوی د کیسونو په پروسس کې به هم اسانتیا رامنځته شي.
په افغانستان کې د جمهوری حکومت له سقوط او د طالبانو له واکمنۍ وروسته د امریکا متحده ایالاتو خپل زرګونه همکاران د تخلیه په پروسه کې له افغانستان څخه وایستل او یا یې هم په امریکا کې د پناه غوښتنې په شرایطو برابر وبلل. د امریکا د پناه غوښتنې او کډوالۍ کمیټې د معلوماتو پر بنسټ شاوخوا 10,000 افغانان چې د تخلیه په پروسه کې امریکا ته لیږدول شوي، اوس لنډمهاله بشر دوستانه ویزو یا پرول په اساس په دې هیواد کې ژوند کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، اوس هم په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي چې فریده سیال چمتو کړي.
ل برېټانیا خبریدونکو میل انلاین خبرونه روسي غنه کلی کلی دی. ل 200 زیاتو ترجمانانو او هغو کسانو چې افغانستان کې ل برېټانوي ځواکونو سره کار کړی دی، په روسي او کې د کورنۍ چارو د وزارت ل امر روسته ویزه ترلاسه کړی دی. دا ورسپانې په وینا د کسانو تر یو کال زیاته موده په پاکستان او ځینو نورو هیوادونو کې تیر کړی ده. وړاندې ویل شوې دي د اقدام د بشري حقوقو د هغو فعالانو او مدافع وکیلانو لپاره یو بریالیتوب دی چې د افغان ترجمانانو او نورو زیانمنونکو افغانانو لپاره د ویزو د ترلاسه کولو لپاره له مودې راهیسې د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت سره ښکېل و. دا 2020 کال په اگست کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته په زرګونو هغو افغانانو چې د امریکایي او د ناټو د نورو غړو هیوادونو له ځواکونو سره په افغانستان کې د ترجمانانو په توګه او یا نورو برخو کې کار کړی و، له ګډوډیو سره په ملو لزګونو الوتکو کې له افغانستان څخه وویستل شول. ځینې چې ونتوانېدل د بېلابېلو دلایلو له کبله د لیږد په دې پروسه کې شامل شي، د افغانستان څخه یې د وتلو لپاره د پاکستان، ایران او نورو هیوادونو لار ونیوله. ورځپاڼې د موسی په نوم د یو افغان ترجمان کیسه لیکلې ده چې وایي له یو کال څخه زیاته موده یې د خپلې میرمنې او ماشومانو سره د اسلام آباد په یو هوټل کې تیره کړې ده. موسی ورځپاڼې ته ویلي دي چې دا کورنۍ ته باید د برېټانیې ویزې ورکړل شي، ځکه په وینا یې د ده او د کورنۍ ورځنی ژوند یې له مودې راهیسې په ټپه ولاړ دی. د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت د جولای په 12 نیټه اعلان وکړ چې د یو شمیر افغانانو ویزې اجرا کوي. د وزارت ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ وروسته یې 24,600 افغانان برېټانیې ته لیږدولي او ژمنه یې کړې ده چې په شرایطو پوره افغانانو انتقال ته به دوام ورکړي. دا ګارډین ورځپاڼې د افغان نجونو پاسپورت تمرکز کړی او لیکلی دی د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په دې برخه کې مشغول افغان نجونې د پامه غورځولې دي. د ورځپاڼې په وینا دا وخت د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي ټیم ځینې لوبغاړي په استرالیا کې په تمرین بوخت دي. ګارډین په دې لړ کې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم د کپټانې فاطمې یوسفی څرګندونې راخیستې چې وایي اوس مهال دوی د افغانستان په ملي ټیم کې لوبېدلې او اوس هڅه کوي چې بیا هم په ملي ټیم کې ولوبېږي. په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د نجونو په ورزش محدودیت ولګېده او د افغانستان یو شمېر ورزشکاران نجونې له هېواده ووتلې. د دوی له ډلې د فوټبال څو تنه افغان لوبغاړي استرالیا ته لاړې چې دا مهال هلته په ایلیک کې لوبېږي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم خزنه لوبغاړي وایي فیفا د دوی ته دا هیله مندي ورکړي چې دوی وتوانېږي له هېواده بهر د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم رامنځته کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې له تیرو جګړو د پاتې ماینونو او نورو ناچاودو مهماتو ډیری قربانیان ماشومان دي. د دې ادارې د شمیرنو له مخې چې له ازادۍ راډیو سره شریکې کړي، په تیر یو نیم کال کې د دې مهماتو په چاودنو کې 640 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د افغانستان له بیلابیلو برخو له هم د تیرو جګړو د سرګلولو، ماینونو او نورو مهماتو د چاودنو راپورونه ورکول کیږي. بختیار ساحل او په دې اړه تفصیل.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې لا هم له تیرو جګړو د پاتې ماینونو او نورو ډاوچاو دو مهماتو چاودنې ماشومانو ته زیاته مرګ ژوب لاړوي. دغه اداره وایي په ټوله کې د 2020 میلادي کال له جنوري د 2020 تر ویشتم میلادی کال تر جون میاشتې پورې 1092 ملکیانو ته مرګ ژوبله وخته چې د دې شمیر نږدې 15% ماشومان دي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویان پرویز احمد فیضی له ازادي راډیو سره په تیر یو نیم کال کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې شمیرې شریکې کړې.
په تیر یو نیم کال کې زموږ ارقام ښیي چې ملکی وګړی په ځانګړي ډول ماشومان د جګړې له امله د پاتې شویو ماینونو او نا چاودیدونکو وسلو اصلي قربانیان دي. او په دې موده کې په 1501 پیښو کې 1501 ماشومان د ماین چاودنو او نا چاودیدو وسلو له امله وژل شوي یا هم ټپیان شوي دي.
ول شوي د مرګ ژوبلې په دې شمیر کې هغه ماشومان هم شامل دي چې په کروندو لارو یا هم کوڅو کې د کباړ په نوم زړې وسپنې ټولوي یا هم ځینې وخت د لوبو په وخت کې د تیرو جګړو نو چاودو سرګلولي او نور مهمات تر موندلو وروسته د لوبو لپاره کاروي. تر دې وړاندې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی یا یونیسف ویلي وو د روان میلادي کال د جنوري او مارچ ترمنځ میاشتو کې د بیلابیلو مهماتو د چاودنو لامل یو سل څلور دیرش ماشومان معلول او یا هم وژل شوی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې د ماین پاکۍ اړوندو بنسټونو فعالیت بسنه نه کوي او په دې برخه کې باید لا زیاتې همکاري وشي. د ایم ډی سی ماین پاکۍ موسسې رئیس شهاب حکیمی ازادي راډیو ته ویلي اوس مهال هر میاشت 1 شلو تر 1 15 کسان د ماینونو د چاودیدو له امله وژل کیږي.
په عین حال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی د کندهار د میرویس له حوزوي روغتون سره خپلې مرستې کمې کړي چې د دې کبله نوموړی روغتون د درملو له کمښت سره مخامخ شوی. د روغتون ته راغلي ناروغان د درملو له کمښت څخه شکایت کوي او وایي ډاکټران له شخصي درملتونونو د درملو د راوړلو سپارښتنه ورته کوي.
میرویس حوزوي روغتون دا غوښتن ته هر ورځ د کندهار، زابل، روزګان او هلمند ترڅنګ د فراه او غزنی ولایتونو زرګونه ناروغان راوړل کیږي. د دغه ناروغانو ډیره برخه د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکو دي چې په خپلو سیمو کې روغتیایي مراکز نه لري او یا هم په شخصي روغتونونو کې د درملنې مصارف نشي پوره کولای. اوس له دغه روغتون څخه د درملو د کمښت په اړه شکایتونه ډیر سیوي. میرویس حوزوي روغتون ته راغلي مریضان او داغوی پایوازان وای د روغتون ډاکټران سپارښتنه ورته کوي چې له شخصي درملتونونو درمل او د پاسمان وسایل راوړي.
سید ګل مینم د هلمند ولایت څخه مریضان راوستي دي. دوا او د خوراکي د هیڅ ترتیبونو د برابر مشخل په شخصي پیسو باندې راوړو. دا سمه پایوازان موږ سره سره چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري. لاس شپې یو سړی لاس شپې کې شدات زما سره ستا سره زی یا دښینې لاس پریوی ډوډۍ خوري خپل د ډوډۍ ترتیب نه دی برابر. مخکې د تار څخه خدمت کړي نو دلته اوس موږ هیڅ توان نه لرو چې دوا برابر کو ایا موږ خپل د ډوډۍ ترتیب برابر کو.
څنګه نه راغله ته مریض مرا وسیلې په تیم وسره راځي چې موږ برابر دوا د دباین دوا خمو سره او په همرس تر سره کېدل بل سره کمزوري ده. په بلخ موږ غلو به ډیر دوا یې ورکو د مریضانو سره شته دوا ورکو د هر شی د پخانه کې پیدا کیږي او شینو پیدا کیږي.
د میرویس حوزوي روغتون سره د تیرو شاوخوا دیش کلون رئیس د سره صلیب نړیوالې کمیټې له لوري د ډاکټرانو د معاشاتو په شمول د درملو په برخه کې هم مرستې کېدلې. خو د تیرو شاوخوا درو میاشتو رئیس له دغه روغتون سره مرستې کمې سوي دي. د روغتون یو لوی برخه د ماشومانو څنګه ده چې د مهال ناروغان د درملو د کمښت لامل لستون سره مخ دي. د دې څنګه مسول ډاکټر محمد صدیق وای د درملو د کمښت لامل اوس خلک ناروغ ماشومان نه ورتراولي.
د درمل مو کم سوي دي. موږ کم ضروري درمل چې دي اکثریت نشتون سره مخامخ یو. نو واضح خبره ده چې دغه کوي چې دا فرق یې په خو خو چې مشت مریضان د لیر ځای سره لا یو وجه به دا و چې دلته ګر شان مهیا او ګر د دوی ته موت ورسېدله. مګر اوس چې مریض د لیر ځای سم راغلی او هغه دوا به چې دته ضروري زموږ سره نه دی مجبور دي چې د بازار ته راځي. موږ غوته نسخه ورکو راوړی موږ ورته تطبیق کوو موږ تشخیص کوو مګر هغه کوم دوا به چې ټول چې ضروري دي هغه اوس موږ نه لرو.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر اختیار ریاست ویان ډاکټر عبدالمنان کاکړ د استون زمینی وای د سره صلیب نړیوالې کمیټې د تیرو درو میاشتو رئیس خپل مرستي کمی کړي چې لکه بلې میرویس روختون د درملو له جدي کمش سره مخ دي.
دوا حکومت ته غلی به د وزارت لښته دوا رااله نو د شاو خاط به میاش کیږي چې د دوا دغه بند کړي د باندې ICRC په افغانستان کې پنځه شبخانې تمویلونه او وسه پر ټول بند کړی دی. نو غلش څه دوا و نو غو مصرفیدل او
په افغانستان کې د سره صلیب نړیوال کمیټې که څه هم د میرویس روغتون په شمول په دغه هیواد کې د نورو لسګونو روغتیایي مرکزونو سره د خپل مرستو د کموالي مسله خپل مالی ستونزې بللې، خو د کندهار په میرویس روغتون کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمیټې وروسته تر هغه خپل مرستې کمې کړې چې ځایي طالب مسؤلانو غوښتنه وکړه چې مرستې باید د دوی له لارې ترسره شي.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو، راسره اوسئ د خبرونې په دوهمه نیمای کې. نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپریږي، خو دا شیبه پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ د ماشومانو د تعلیم د فعال متی ولا ویسا د خوشی کې دوه غوښتنه کړې. ښاغلی بنټ بیګا پر خپل ټوئیټر ولیکل چې ل رسمي تور پرته د 114 ورځو لپاره د قلملار ټولنې د مشر متی ولا ویسا د توقيف دوام یا خپل سری نیونه او غیر مواجه اقدام دی. بنټ لیکلی چې ویسا حق لري مدافع وکیل ولري او د خپل کورنۍ لغړو سره وګوري. بنټ یو ځل بیا د ویسا د سمدستي او له قید و شرطه پرته خوشی کې دوه غوښتنه کړې. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي د طالبانو حکومت ورته د محرم د لسمې د مراسمو د محدودولو سپارښتنه کړې. د شورا پرون په یو بیان کې ویلي د طالبانو حکومت د دوی له استازو سره په کتنه کې د امنیتي ګواښونو له کبله د محرم د مراسمو د محدودولو غوښتنه مطرح کړه. د شیعه عالمانو شورا وایي غواړي چې په کابل او ولایتونو کې د تیرو کلونو په څیر د محرم د لسمې مراسم شاندار او پراخ وي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د سه شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې د شیعه هیوادوالو د مذهبي مراسمو ازادي پر خپل ځای ده او امنیتي ادارو ورته امنیتي تدابیر زیات کړي، خو مجاهد دا یادونه هم وکړه چې د بشپړ امنیت او احتیاطي تدابیر لپاره په ځینو سیمو کې د لویو غونډو جوړول یا په ډله ییز ډول تګ راتګ محدود شوی دی. برتانیا خبرداری ورکړی چې د هیواد ته نوی ورغلی افغان کډوال خی به کوره پاتې شي. د برتانیا حکومت مخکې تایید کړی و چې د کډوالو ته په خوا هم خبرداري ورکړی و چې د رواني جولای میاشتې تر پایه له موقتی استوګنځایونو ووزي. د برتانیا حکومت هغو زرګونه افغانانو ته چې نږدې دوه کاله مخکې د هیواد ته کډه شول د سیاسي پناه د ورکولو ژمنه کړې. ډیری د افغانان لا هم په هوټلونو کې اوسیږي، خو پروند کابینه د دفتر وزیر جانی مرسر پارلمان ته وویل معلومه نه ده چې ولې دا افغانان چې برتانیا راوستي دي د حکومت لملاتړ پرته ژوند نشي کولای. ښاغلی مرسر وویل حکومت غواړي دا افغانان په خپلو پښو ودرېږي. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته لسګونه زره افغانان چې ځانونه خوندي نه احساسول برتانیا، متحده ایالاتونو او د لویدیز نورو هیوادونو ته کډه شول. روسیه پروند تور سمندرګي لاره د غلې د صادراتو د راتلون کې پاره خبرداري ورکړه. دا وروسته لدی چې مسکو د دوشنبه په ورځ د هغه مهم موافقې له تمدیدولو ډډه وکړه چې لمخې د اوکراین له بندرونو څخه غلې دانې نورو هیوادونو ته صادرېدلې. د مسکو له خبرداري څو ساعته مخکې اوکراین وویل د روسیې د وړمې شپې حمله د اودیسه بندرې خار زیانمن کړی دی. دا بندر د ملګرو ملتونو او ترکیه په منځګړتوب د موافقې له مخې د غلې د لیکت عمده دهلیز وو. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف پر نوویل کله روسیې پرته صادراتو ته د اجازه ورکولو لپاره نوې موافقه کیږي، نو د خطرونه هم باید له پامه ونه غورځول شي. او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې نړۍ باید تر دې هم د تودې هوا څپې ته چمتووالی ولري. په داسې حال کې چې د شمالي نیمکره په هیوادونو کې هوا په بیساري ډول تود شوې، په ملګرو ملتونو کې د هوا پیژندنې د نړیوال سازمان د تودوخې سلاکار جان میرن پر نو ویل دا تودو څپه به دوام وکړي او نړۍ باید ورته چمتو وي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اروپا په ډیرو برخو کې پرون هوا خورا زیات تود شوې وه. همدارس د شمالي نیمکره د ځینو هیوادونو په ځنګلونو کې د اورونو راپورونه هم ورکړل شوي دي.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی
ما بیگا ټول شپه جړل دي د اوس مسترګي تک سری دي مور مرته ول خیر دی ول ما جوړ امرته مولمور مولمو خید بسته تعلیمي حساب نه و غورځه ولو
د تیر کال د کانکور د ازموینې ته پنځه ته بریالی شوې فاطمه وه. دا وایي چې پوره یو کال د پوهنتون پرانستلو ته شیبې شمارلې دي. مریم بیا له دولسم ټولګي څخه فارغه شوې. وایي دا چې سږ کال نجونو څخه د کانکور ازموینه نه اخیستل کیږي، دا سیانګیری چې د دولسو کلونو خواري په اوبو لاهو شوه.
دا څنګه موضوع ده چې دی خځه او د نر ترمنځ فرق کیږي په دومره لوی کچه باندې؟ خځه تحصیل حق نه لري، آیا بیا شي تحصیل نه وکړي؟
نن پام دی اکله خبرې کو ملتیا مو وکړي قدر من اوردونکو د طالبان ولاد ومجلی را تاک سره سم لشبګم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ د خوانځو دروازې وترل شوې دوی له په هندونو څخه هم را وګرځولې په 401 کال کې لنجونو څخه د کانکور آزموینه واخیستله خو په هندون ته د تاګ اجازه ورنکړه سکال د آزموینې ملي ادارې د سرطان په 19مه او 10مه د کانکور آزموینه اعلان کړه خو په دې اعلامیه کې د انجونو له ګډون څخه څنډې ویل شوې د طالبان د حکومت د لوړ وزداکړو د وزارت وایان سلیمان شریفی په لیکنې باندې ازادي رټو ویل چې د انجونو آزموینه تر امر سانی پوری نه اخیستل کیږي هغه انجونې چې تیر کال آزموینه ورکړي خو لا په کور ناستیدي او د دولسم ټولګي فارغانی وایي چې د طالبان د حکومت دې کار د دوی د کلونو کلونو هیلې له خاورو سره خاورې کړي فاطمه چې ته پنځه ته بریالي شوې دا وخت چې په دوی ځای کې وي نه جبران کیدونکی بولی
کانکور زماتو ته چې وګورو واقعا انسان ډیر متاثر کیږي چې خپل د کانکور تقسیم اوقات چې اعلان شول چې خپل ځان تم فکر وکم ولیو تعلیمي کال مکمل خلاص شول موږ تر اوسه ته پنتون په سیستم کې نه داخل شوی موږ تر اوسه حداقل سفتنام هم نه ده شوی کانکور زماتو نه مکمل ما چې خپل کانکور می شروع کلا ته کورس پوره ځکه چې خپل می چې هی نمرې واخل ما مکمل د موږ څلور ساته لیار و چې ته کورس پوره بتللو بیرته بیرتللو څلور ساته لیار به موږ ایبراز تای کوله چې و درګه خیر چې کانکور کې وخت نتیجه واخلو نتیجه خیر دی چې بل ورځ لور شو آینده ساز او افغانستان د پاره حاصلور سات زحمت خیر دی چې هغه بم چې تیراول تر وکړ ته به چراغ لو ګنگس بیو بیا به من په درسو باندې شروع وکړم موږ درې کال نه کوم عادت تللی یو نه کوم د خوشحالي په هغه مراسم کې اشتراک کړی
فاطمه زیاته کړه د پدې تمه چې په لاس غوړه کسانو کې به د دې نوم اعلان شي ځکه په خبره ټولي پښتنې په سم ډول حل کړی وي
چې کله دا بهترین اعلان شول مکمل ټول حلقان وو دا یعنی د طالبان یو قصدي کار و چې تیر کال اول د نجونو د کانکور د آزموینه د بهترین نیوه غورځوله بیا ورسته اعلان یې خبره کوي چې پنتون نشته دی تاسو منتظر اوسئ په عمل کې پنتون نه شروع کیږي منتظر کړئ چې نن پنتون شروع کیږي سبا پنتون شروع کیږي کله چې کانکور ته تلم او استادانو مې کورنۍ مې ټول په ما باندې باور لره چې ته به کانکور اول نمره کیږم خو کله چې کانکور نتایج معلوم شول کانکور په نتایج کې بيخي په ما باندې زوفر غلیوزه زوف شو یم چې کله می پلور مو راغل د ما سر ته ودرېدل مالزه خو کانکور په نتایج په ده بهترین کینه یم زه اوس حال هم د افغانستان ټول د افغانستان د نفوس ته چې په 401 کال کې امتحان ورکو د ټول تازه چیلنج ورکم چې حداقل که زه ول نمره نه هم زه خو په ده بهترین کوم اول غیده بهترین تاثیر چې موږ په ده بهترین کینه غو خو ډیر سخت تاثیر پونه وکړه چې بیا چې کله پنتون نه بن شو د روحي تکلیف ته پیدا شوې دی یعنی ته تر اوسه پورې اعلان شول د کانکور د نوې تقسیم اوقات ما بګر ټول شپه جړل دي اوس مسترګي تک سری دي مور مرته ویل خیر دی ول ما جوړه مورته مولمور مولمو خید بسته تعلیمي حساب نه و غورځولو
مریم بیا له دولسم ټولګي فارغ شوه هغه وایي چې د کانکور آزموینه ته چمتووالې نیولې وو خو سکه دوی څخه بیخي امتحان نه اخیستل کیږي هغه وایي د کانکور د فرم لپاره پیسې هم تویل کړي خو اوس امتحان کې ګډون نشي کولای
اعلامیه چې خبره شو له هغه پر اساس باندې زموږ د کانکور د ازموینې یعنی د شمول پارچې یا هم هغه فرمی د نجونو او د هلکانو لپاره ورکړل شوې وي، لکه نجونو هم حق درلود هغه فرمی واخلي. دغه قیمت معلوم و، اعلامیه خبره شوه. دغه اعلامیه پر اساس باندې موږ زحمت یسته یا موږ په دې تلاش او په دې کوشش کوي چې موږ وکړو شو هغه خپلې رشتې ته کامیاب وسو، ولې پر هغه کشور کې په هغه وطن کې چې اصلا د نجونو سرنوشت بیخي معلوم نه دی. بیا هم موږ ته فرمې راکړې، د موږ نه پیسې واخیستلې، وایي چې تاسو کانکور ازموینه 100% شته. اعلامیه چې خپره شوه په هغه کې د نجونو نوم نه دی ذکر شوی. ډیره سخته او ډیره اساسي ازموینه د نجونو لپاره ده. ګورئ، هر نجلۍ کله چې 12 صنف پورې زده کړې کوي، هغه یو هیله لري چې په آینده کې یو شی ته جوړ شي، په آینده کې د یو کړی شي یو مسلک ولري. ګورئ، د تحصیل او د په تحصیل نجونو او د ښځو ترمنځ ډیر فرق دی. د اوسنۍ جامعه کې دا تحصیل په دې معنا دی چې یعنی انسان ژوند کوي، اوبه دغه اوبه چې چانه واخیستل شي، دا اوس دای موږ زحمتونه ټول یعنی په اوبو کې لاهو کیږي. تاسو فکر وکړئ، یو شاګرد چې مکمل یو کال نه دوه کال نه شاګردان اینجو نشته چې باور وکړي درې کال زحمت وباسي، باور وکړي چې شاګردان شته ووم سم نه تر 12 پورې کانکور آزموین ته درس وایي، کانکور آزموین ته ځان آماده کوي. ته فکر وکړه، یعنی تاسو فکر وکړئ چې دغه د کانکور آزموین ته موږ دومره وخت زحمت یې سلای دومره وخت هم درس وایي، هغه ټول زحمتونه لاهو شي. ګورې، د کانکور امتحان داسې یو نری او نازک رسۍ ده چې هغه باندې د موږ ژوند باندې پیتړلی دی. تاسو فکر وکړئ، یو شاګرد ده، یو د 12 سم زده کوونکي تر هغه پورې زحمت وباسي، مکمل یو کال ځان قرنطین کوي، په کوټه کې ځان قلپوي، درسونه وایي مکمل، سره یې دو چې درسونه وایي، نه شپه لري، نه ورځ لري، نه ښه ورځ لري، نه بده ورځ لري، سره یې دو دغه ټول مکمل درسونه وایي، خو بیا هم په د یوه اعلامیه باندې کولی شي د نجونو ټول ژوند خراب کړي.
مریم له نړیوال ټولنیز غواړي پرې نک دی چې افغان جنې لخپل لومړنۍ حقونو څخه چې زده کړې دي محروم شي.
دغه ډیره سخته موضوع ده، ډیره سخته موضوع ده. ما پریږدی چې دغه د موږ د کانکور آزموینه سرته پاتې شي. د اوس چې کله د کانکور آزموینه اعلامیه ته ګورم، د دې څخه تاسې معلومیږي چې د ګاکي غاړي چې هلکان د نجونو پر ځای باندې ځای ورکړي، دغه رښتیا هم تعصب دی. رښتیا هغه څوک چې تعصب کا، هغه څوک چې د ښځې او نر تعصب کو باور وکړي، هغه د خدای جل جلاله په نیز باندې د جیلان هغه وړه حشره چې ده دغه څخه هم ټوټه ده، دغه څخه هم ورته چوچ خاري. دغه موضوع د نجونو او د هلکانو پرمنځ کې دومره تعصب، دومره تعصب، دومره فرق، دغه اسلام هیڅ کله نه مني. دغه اسلام، دغه قران چې موږ یې وایو، هغه قران کې هیڅ کله نر او د ښځې ترمنځ فرق نه دی راغلی. دا څنګه موضوع ده چې د انسان او د ښځې او د نر ترمنځ فرق کیږي په دومره لویه کچه باندې؟ ښځې تحصیل حق نه لري؟ آیا بیبي عائشه تحصیل نه وکړای؟
د ټولنیزو مسایلو څېړونکی ماهر مومند د زده کړې له ارزښت سره وایي د یوې ښځې بې سواده پاتې کول د یوې کورنۍ بې سوادي ده.
ګوره، انسان کله چې پوه اوسیږي او هغه حالت چې پوهه نه لري، په دې کې ډېر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي او کسان چې نه دي لوستي، پوهو خلکو او د ناپوهو خلکو ترمنځ ډېر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي، نو هغه انسان چې دی نه دا چې خپل ځان نشي پیژندلی، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه نشي پیژندلی. او کله چې زده کړې نه وي، هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولی. او بله خبره ده چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي. د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینه باندې فرض دي. په مدني ټولنه کې هم که تاسو وګورئ، د مدنیت له نظره هم دواړو ته ښځو او نارینه ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان لپاره مهمه ده، اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام له نظره که تاسو وګورئ، هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې کتاسو زده کړې کوي، ډېر لپاره هاته اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه، د میډل ایسټ نه ډېر لري ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلی چې سړی باید هلته سفر هم هاته ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي. د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه نیمه وګړي چې دي خرج دي او کله چې موږ په خرج باندې زده کړې بندوو هغه که د لیسو زده کړې دي هغه که د پوهنتونونو دي نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې دی ملنی ملت چې دی هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو فرج کوو دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولی چې پر زده کړو باندې وروزي ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد یې هم چې دی هغه سواد خوا ته ځي او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسواد میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه کوي نو دا نه تنها دا چې دغه شل میلیونه وګړو ته تاوان رسوي بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي.
د نجونو په زده کړه کې د خنډ او د دې کار د زیان پاک لمو د زده کړې په برخه کې له فعال قمر نیازی سره مرکه کړي. نوموړي د طالبانو د حکومت دا کار له افغان ولس سره لوی ظلم ګڼي.
سرطان په نهویشتمه چې کله د کانکور ازموینه اخیستل کېږي په سراسر د افغانستان کې ټولو ولایاتو کې سکل دغه امتحان کې انجونې بې برخه دي چې د واقعا د تشویش وړ خبره ده او دا یو ډېره ستره ضربه ده د ټولنې نیمایي برخې ته همچنان ورسره د ټولنې پرمختګ ته یعنی افغانستان دغه ډول فیصلو باندې 50% شاتګ دی یعنی په دې ټول افغانان متيقن دي چې دا د شاتګ هغه نه یوازې پیغام بلکې دا اوس د سترګو لیده کاته ده چې موږ شاتګ کوو. په نړۍ کې هیڅ ملک نشته چې هلته انجونې د تعلیم څخه محروم وي. هیڅ ملک نشته. ولې افغانستان محروم ده؟ ولې انجونې پوهنتون د ازمایښ څخه محرومه کړي دي؟ کمن انجونې په پوهنتون کې داخله و نه اخلي او هغه خوند چې دا اوس وظایف باندې یعنی ډاکټرانې دي، قابلګانې دي، نرسانې دي، هغوی هم دا اوس اجرای وظیفه کوي نو سبا به د هغوی جاګوزین څوک وي چې د پوهنتون دروازه تابنده کړې ده او ته د ازموینې شاملېدلو اجازه نه ورته ورکوې. سبا به د دغه انجونو جاګوزین څوک وي؟ څوک به د هغوی ځای ونیسي؟ کوم فابریکه لري چې تولید یې کې چې بیا برته دغه خلا یا دغه خالیګه یا دغه ځای ته ډکې یا د کوم بل ملک څخه بیا په راولې خپل ملک ته؟ دا خو هېڅ امکان نه لري چې تاته د بل ملک څخه راسې تاته خدمت وکړي. ولې ته خپله په ځان بسیا نه سې؟ ته خپله خپل ځان نه بسیا کوې، ته خپله ځان د احتیاجي څخه نه خلاصې. اوس هم په دغه حالت کې په دغه شرایط کې چې موږ دومره لږ څه خوځښت درلودل، لږ څه خوندې لاره پیدا کړل نو تعلق زره اوس سبڅت فرصتونه برابر سو لامبنګ په دغه حالت کې هم محتاج چې هندستان ته تداوی ته لاړ شي یا پاکستان ته تداوی ته لاړ شو. هغه محتاجی تر باندې په دومره احتیاجي تبدیل کړل چې کلم ټول روان دي یا د پاکستان په بارډر کې ناست دي مریضانو سره په چیغو په فریاد چې نن دروازه بند ده، نن دروازه خلاص ده، نن د پاکستانیانو د پولیسو نخري دي، نن د ملیشیاو نخري دي یا د ایران په بارډر باندې ناست دي، نن د ایران د ملیشیاو نخري او د بلوچستان نخري وهلو تکول زغمی افغانان. ولی دغه فکر د ځان سره نه لري ته څنګه حاکم نظامي، ته څنګه مشر یې، ته څنګه مسؤلیت لري؟ خدای ته مسؤلیت لري. خدای ته هر بنده اول خپل دی وجود مسؤلیت لري، بیا که چې هیڅ کار هم نه وي او بیا چې داسې یو بنده یې چې دومره رهبري په غاړه اخلي، د یو ملک مشرتوب په غاړه اخلي، هغه دغه ټول ولس مسؤلیت په غاړه لري، ته به الله پاک ته څه جواب ورکوي خپل په دغه عمل باندې چې ځان ته مسلمان وایي؟ زمونږ ته خو جواب ګویا نه یې، الله ته څه جواب ورکوي؟ دغه ذهنیت ولې د خلکو سره نسته؟ ولې دوی د ټولنه وړي د فلجېدلو خواته؟ دا ډېر ستر سوال ده او دا به ډېره ستره فاجعه وي.
بله، په 401 کال کې هم دوی لنجونو څخه د کانکور ازموینه واخیستله، انجونې بریالۍ هم سولې، په ښو نمرو باندې تب پنځي ته وم، داسې نورو لوړو پنځیو ته. خو یو کال ووته دوی ته د پوهنتون دروازې خلاصې نه سولې. په دې خپرونه کې موږ د غو غږ هم لرو چې ډېرې زیاتې ناامیده دي. دا تر کومه حده دا ښیي چې طالبان خپل واک نه لري؟ که خپل واک درلودی کله چې امتحان واخیسته ولې انجونو ته پوهنتون خلاص نه کړ؟
خو دغلته د دوی دغه بې صلاحیتي ښیي، د دوی بې اتفاقي ښیي، د دوی سیاسي غوښتنې ښیي چې دوی نړۍ ته ځان ثابتوي چې تر څو نړۍ په دې باندې پوه سي چې موږ څومره نااهله یو او موږ د دغه رهبري یا د دغه حکومتداري قابلیت نه لرو. دا دوی خپل ځان ثابتوي نړۍ ته، ځکه چې تېر کال دې د اقل امتحان ته اجازه ورکړله، یو اعلان دې وکړله چې ټول پولی شي او انجونو په ښه نمرو کامیاب هم سو. دا هم درته ثابت شو، تا تر نن ورځ پورې هغه وزندوله چې امر ثانی تماتل سي دا څنګه امر ثانی د چیز نه اجرات د کیږي په دې باندې او نه د امر ثانی صادر کیږي ولې نه صادریږي د امر ثانی ته مونږ غاریان پاتې او چې د تر کم امر ثانی شو خو بل دا چې سکل دی به د کانکور اخستلو کې اجازه ورته ورنکړه ټول پانتونونو ته دې مکتوبونه واستول چې سکل دغه مو نخلي امتحان هم تنه ونخلي خصوصي پانتونونه هم د انجونو څخه امتحان د غوښته معذرت نه غوښته ده د نوم لیکلو څخه دولتي پانتونونه هم ځکه چې تاته خو تېر کال ثابته کړه د انجونو چې څنګه په ښه ښه نمرو باندې کامیاب سولې سکل دې بېخي اجازه ورته ورنکړه ده دغه هدف دغه موخه دغه تدبیر هر سیاسي غوښتنه په دې کې ولري ورځ تر بله خپل هغه سیاست هم د صفر سره ضربه یي ځان یې هم وشرمو خپل اقتدار یې هم وشرمو خپل حکومت یې هم وشرمو.
بله تاسو څه فکر کوئ اوس به مایا خلک د دوی په دې خبره باندې باور وکړه چې دوی وایي چې وضعیت ښه سي مکتبونه شروع کیږي پوهنتونونه شروع کیږي که لا دوی دا ثابته کړه چې د اصل د خلکو غولول دي؟
تیر کال چې امتحان ته اجازه ورکړه ورته ویلې نجونو ته چې تاسې امر ثانی پورې ماتل وکړي څه نجونې هم امیدواري وې څه پوهنتونونو مسؤلین او هغه کوم څوک چې بنسټ ایښودونکی و اساس ګزار و هغوی هم امیدوارو استادان هم امیدوارو دغه شانتې فامیلان هم ځکه چې ډېر خلک د دغه لارې څخه اوس په خصوصي پوهنتونو کې نفقه پیدا کوي خپل د کورنیو چې متاسفانه دغه نفقه په هغوی باندې درېدلې ده څو برخو کې دا تاوانونه دي هم اقتصادي برخه کې تاوانونه دي هم پرمختیایي برخو کې تاوانونه دي هم علمي برخه کې تاوانونه دي چې دغه یو تاوان دوی نشي تحلیلولی د تحلیل او د درک فهم یې په دې کې نشته او که ستا خپل بنځي مشکلاتونه لري د هغه په سبب یې نه کوي خو موږ نه پوهېږو موږ ته د خلکو او د دوی تر مابینځ واټن بیخي ډېر شو په دغه فیصله باندې اوس د خلکو اعتبار هم نشته په دوی باندې او هغه امید په ناامیدۍ کې یو امید چې خلک درلودل حقام لمنځ لاړه اوس به نو دوی یا به دوی پاتې کیږي دغسې ټول خلک به تېنه فراري کیږي لکه چې فراري دي همدا اوس هم ټول ځي د ملک څخه د باندې دوی به پاتې کیږي خپل په ځان به حکومت کوي او یا به دا ده چې ټول خلک به دوی په خلاف ورته کیږي او بالاخره به دوی لمنځه وړي ځکه چې په نړیوال فشار دوی پوه سو نه په ارامي غوښتنو باندې په اعتراضاتو باندې نه په نظریاتو باندې نه په میډیایي مبارزو باندې په هېڅ شي دوی سر خلاص نه سو څو ورځې مخکې کمپاین د ښځو د پوهې او د زده کړې او د کار په تناسب باندې په ټول نړۍ کې دا کمپاین روان و امریکا کې اروپا کې آسیا کې په ټول نړۍ کې دا کمپاین روان و په میډیا کې ټول ورونه ملاتړ کوله دوی ته هغه کمپاین هېڅ لکه چې زوز یم په پښه نه ایجیک شوی هېڅ یې خیال به باندې رانغله لا یې دا فرمان صادر کړه چې نجونې په کانګور کې برخه نه سي اخیستلی دا یې ډېره ستره ضربه هم نجونو ته ده یعنې د ټولنې نیمایي برخې ته ده ستره ضربه هم د ټولنې د پرمختګ لپاره ضربه ده هم د ټولنې د اقتصاد د ودې لپاره ضربه ده خصوصي پوهنتونونه یې بېخي په ملا مات کړه په دغه عمل باندې هغوی سرمایه ګذاري کړې ده هر یوې بیچاره کلونه یې زحمت ایستلی دي ځان یې تر ډاکټرا او تر ماسترۍ پورې ورسول او بالاخره یې یو اساس د یو پوهې او دروازې پرانیستلې د نجونو پر مخ باندې هغه د ټول همدغسې فلج کړله خپل په هغه پیسو باندې کمبختانه نایران پاتې دي چې څه پې باندې وکړي اوس هغه خپل پیسې لا برته نه سي راایستلی چې یو بل خواته یو بل ملک للاړ سي او هغه دپاره ګروګان ناسته په ملک کې چې سراسر ورته ګورې ضربه ده سراسر چې ګورې درد ده سراسر چې ګورې هېڅ جبران نه لري دغه حالت چې دوی اوس دا اوس راوړې ده ډېره غمیزه حالت ده.
تېر کال چې کوم نجونو امتحان ورکړی و دغو یوه ګیله دا وه چې اتا په لاسو بهترینو کې دوی انجونې نوې راوستلې حال دا چې په تیرو کلونو کې موږ او تاسو د کانکور په ازموینه کې په لومړۍ درجه بریالۍ انجلۍ درلودله د دې ښکارندوی دا نه کوي چې دوی اصلا ښځې ته ارزښت نه ورکوي.
دقیقا دا خو یو ډول عقد دوی هغه د برتسالاري هیڅ بیانوي چې دوی همیشه مرتسالاره دي مرتسالاره وو او د ښځو مخالفت د دوی لپاره ډېره عادي خبره ده او دوی اصلا نه چې خزي پټولنه کې د دوی ترڅنګ د یو ډاکټر په صفات د یو قابلیت په صفات د یو واکسیناتوري په صفات کار وکي زحمت وباسي او دغه سي نوري برخې کې انجنيري ده که ډیزاینر ده که فرض مثال پیلوټ پیلوټ ده هغه اسلامي ملکونو خزینه پیلوټان لاړې فضا ته پروازونه وکړل. یوازې د اسلام کې کداران په افغانستان کې دي چې دوی د اسلام کې اساسي کې کداران دي چې دوی د خزو ته د حقونو نور کې دي د اسلام له نظره. دا ذهنیت دوی ځان ته جوړ کړی ده چې د دوی په ګټه دي هغه خلکو ته دوی بیانوي، هغه چې د دوی په تاوان دي هغه خلکو ته نه بیانوي. او ورسره تر څنګ چې فرهنګ یې نامبدی کړی ده هغه د دوی هغه پسپاتې مفکوره ده چې دوی زموږ ټولنه او زموږ فرهنګ ور باندې بدنامی کوي، هغه دا ده چې مرڅلاري د مهز ده. دغه د مرڅلاري هېڅ چې دوی لري، کله چې ما په کلینیک کې کار کوله نو چې به دوی راغله ډاکټر صاحب ته به دروازه وټکوله چې دننه به تلره ډاکټر صاحب ورتل چې راځه مهرباني وکړه وروره ایا دي زنانه را سره دي ملا دي مات شه ولې حیا دي ته خپل دي زنانه نه پیدا شوې ولې په زنانه باندې شرمېږي ته د اسمان راونه ودې ته زنانه پیدا کړلې. موږ فکرونه اوس هم د دوی سره ستاسو د دوی خپل نه اهل توپ نړۍ ته ثابت کړل چې دوی څومره نه اهل دي.
ډېر زیاته مننه میرمن نیازی، تاسو ته ښه وخت غواړم.
تاسو نه هم مننه.
وموختل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت خبري هم ولرو، خو د یاد وزارت وایان سلیمان شریفي په لیکنې باندې تایید کړ چې انجونې تر امر رسانی پورې د آزموینې حق نه لري. قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځهال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143601. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
زلیخی خوب نستاو لکه یوسف دی بی گنا تو مت کڑاما تاز دا وقت پشانتی ہی کرم جد دا جون پشانتی اس ہم تیرو ما زب فخ پلا گر نلاڑ شم دکھڑی او جنے پری خوا دکلی منس کی پتا اوشا فسا دونا ستا دا وادا چڑھوں بیش پاوی زماروں بیش بابا پگور دن نوینا جوندتا ہی سرانا کڑ پلنگا رات کی نا سما دخ پو گتو نو بس ٹکونا ستازا بنگرو شرنگ بخت ور دے سہر مانزل میں بنگڑی ستافا سبینا دمی پوینا کے شامل مختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا ٹولا ٹولا شپا میں زوسم زلفانو ندی او تار پشملا راتی روم زلفانو ندی او تار پشملا راتی روم یا چی مغرور بی ادا سی خلقو یاری ما کوئی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا وان دیرا کڑی پیا دی زینا یو تاویز گر ہند لزما سبری دو